السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعته ده نن پنځشنبه ده د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل سوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه سوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وای هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کانفرنس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ور نه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به یې د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ سي ازادي راډیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مو پوښتلي چې اړو کسان ته د دغو مرستو رسونې په برخه کې د څومره یقیني هڅې کوي
نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لرې پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسېدګي نه وي سوې
د پکتیکا زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده
وکاته چې مان می دې څلور انجن څلور لوکان دې کوښنی کوښنی دې زه خپل حیات کوم
د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې اوریدل شي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړم شپې د زلزله ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی زموږ همکار نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی نور تفصیل لري
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شو سره پر مرستو دی. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقاني شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات انشاء الله پرون پای ته رسېدلي پای ته رسېدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې دا احسن یاشته په همکارۍ او یز وخت نسته حتی آماده کړی دي په دا پای ته رسېدل دي انشاء الله رحمان او سره مې ازګر دي موږ څه ګرځي خاور مې ازګر دي زخمیان مې ازګر دي انتقال شوی دي شهیدان ازګر دي او دا امکان لري چې په برمل وسوالي پر مربوطه خو کې شنه ته یې چې مطلب باندې یو غار په درجه د کړه تبکړه ده هغه امکان ولري چې در وخیږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه دي ګلې پر غل دي غټه غار په غټه اته خان باندې ځوانه کوي.
د ورلد میش پی زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه شپږ اشاری یو ثبت کړی دی. تر ټولو زیات پکتیکا گیانی او برمل ولسوالۍ ځپلې دي. ډیر کلی په دغو ولسوالیو کې وران شوي دي. د مړو شمیر هم تر اوسه شاوخوا زر تنه او د ټپیانو یو نیم زر تنه ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستۍ ارقام نه دي ترلاسه شوي خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي.
دا چې د مړینو شمیره او د شهادو شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتمان به وخیم ناروغان هم شتون لري نو کله چې زمونږ ورستۍ شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو.
د غرزه د سیمه یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې هم خلک او هم د غرز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې ځانمن شو ته مرستې ورسوي. د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي رادیو ته ویل
معلومات بده ما زر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د ستران رسیدلی دي. عملیات ان شاء الله پرون پاین په دوه بجې پای ته رسیدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې دا احسن یاشته په همکارۍ او یز وخت نسته حتی آماده کړی دي په دا پای ته رسیدل دي ان شاء الله رحمان او سره مې ازګر دي موږ څه ګرځي او خاور مې ازګر دي زخمیان مې ازګر دي انتقال شوی دي شهیدان مې ازګر دي.
ګیان د پکتیکا بل ولسوالۍ د چپکې د زلزلې خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي مجنون ازادي راډیو ته وویل
تر موږ تر اوسه په تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال وشه دلته بند پاتې دي هغه جوړان عملیات پای ته رسېدلی وو خو ځینې خلک د دې خاطر چې ځینې هغه مړي شهیدان خاورو ته نه وسپارلې خاورو سپارلې چارې راپاتې دي هغه کار پر روان دی او نور انشاءالله دغه هغه چې دی تر اته بجې چې موږ کوم معلومات وکړو تر اوسه پورې هغه جوړان عملیات پای ته رسېدلی دي.
د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو د غراز د طالبانو د حکومت ترڅنګ نړیوالو مرستندوی ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یونیسف او د غراز نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې ځانمن شو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله اماني وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډیر ژر به ځانمن شو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د غراز د افغانستان یو شمیر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ځانمن شو ته مرستې افغانستان ته لیګلی دي. طالبان وایي زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له پاکستان پر وسایلو خوراکي موادو بارتلاري افغانستان ته رسیدلي. د غراز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلي دي. دوه الوتکې له ایران د مرستو او د غراز یوه هم له قطر.
خو له هغه ځای چې موږ له پسمه کې لزمن شو سره وغږیدلو او د غراز د بشري نور مدافعانو سره وای چې مرستي باید ډیر ژر ورسیږي. په تیر بیا زیانمن شوی عاجل سرپناه ته اړتیا لري، روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، د غراز د څښاک پاکو اوبو او د غراز خوراکي موادو ته.
مور دل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزلہ ځپلیو ته د بشری مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي، په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای رسیدلی.
سمیتا تیر ورځ موږ چې هیته مونږ هم د سي د نجات سیمونه هم د سي زموږ نور هیوادوال هغه ځان ورکړ. تیر ورځ یو مشکل چې وو هغه د باران او چې پرون غرمې ورسه ډیر شدید باران او دغه شروع شو نو کار څه د ستونزو او مشکلات سره مخ کړی. اوس ساحه کې زموږ ټیمونه کار کوي. هټ مشکل چې دا د چلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. لږ لري سیمې دي جزئیات او معلومات پر وخت نه اخیستل کیږي.
ستاسو ټیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
د څه دي چې د افغانستان جغرافیا خصوصا بیا هم دغه برمل او ګیان د څه سیمې دي چې بعضي خلک په لري سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کور وي هغه به حتمن د مشکلات سره دا ټیمونه مخ وي، ځکه چې هلته زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لري پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي سوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوی صاحب، داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو حکومت نه تیر شوی او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ وادونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرسته کوي. اوس هغه یاد بودیجې د ولې شي نران بودیجې ورکی دا هو بودیجې د کارونو متوقف دي او یا صرف د دې تحریمونو بندیزونو ولې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي نو مشکلات زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب، همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې د کومکونه هم چې راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې د کومکونه چې راځي مستحقو کسانو ته به ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحقو ته رسیدلي. اصل عمده مشکل دا دی چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي. حکوم ساتمن خلک به پاتې وي ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونه چې په د تیرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله. نو هغوی حتمن بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي. کنه مستحقو ته رسېدلي دي بالکل. موږ د دې څخه سل فیصده وایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي او خاطر مده مشکلات یا د اعتراض موجود وي.
د طبي پیشو پوراندې د مبارزه وزارت د اطلاعاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پکتیکا او ورتیرم ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړ. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلاندې.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال او شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یوزوان په سپاتوم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونه، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې تاړتیا لري هغوی لپاره وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هغه بېوزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل ښځینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به د هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه ته چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا له رئیس حکمت الله اسمت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تصفیوي عملیاتو بشپړ شي.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زره شاوخوا کې زخمیان دي، 3000 کورنۍ متضرره شوي دي، د درجر کلی یا 1500 کورنۍ بشپړ له مبینه تللې دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي، تاسو به دغه حادثه یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
مرکزی حکومت او دلته محلي ادارې په دې برخه کې د همغږي لپاره کمیټه یو اگر ما به انتقال ده او د دې لپاره نه د امرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي، کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنورې بشری مرستې دي او د دې د مدیریت لپاره سیمایز کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د دې لپاره د امرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاری چې د ټپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي، خلک په بړستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي، همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% د خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو په کرایي کورونو کې دي، نو دا نشي کولای چې هغه څنګه شاید باید د خلکو ته خدمات عرضه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي، په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي، خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولېږل
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلی او باران ورېده او خلک یقینا ډیری کورنۍ د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تېره کړې، خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنې تر اوسه پورې په بشري مرستو سازمان سازمانونو نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دی رسیدلی. نو زه به اوس وایم چې اوس مونږه په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکا پاکې اوبه دي.
مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستۍ حال په باب جزئیات را سره شریکول. کنړ او نورستان کې واورو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کنړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپېداري ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنې ټپیان دي، او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمیر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته را رسېدلي دي، خو کره شمېره یې لا نه ده معلومه. مرستیال والي زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، پنځه جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړی دي.
ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو، دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شویو کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بیلابیلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې چوپانان او څاروي بند پاتې دي، او د یو شمیر چوپانانو د مړ کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلک او څاروي د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي.
واورې خویدنې له امله یو تن شهید شوی او دوه تنه نور ټپیان دي، او د نورستان ولایت بیلو بیلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا واورې خویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو ملاسونه پیښې ځای ته لیږل شوي، او نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدګۍ لارښوونه شوې.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوړالي کې لوبيږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نوریزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوړالي کې لوبيږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبيږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چای نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو اوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوه لوبغاړو په لاس ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دویمې ټیسټ لوبې په مهال په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، دریمې ټیسټ لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټیسټ لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو تر څنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
سه روز است که فقط تونستیم که 8 تن نان ما برای اولادای خود تهیه کنم. مثلا
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وایي دوه کاله وړاندې خاوند په کرونا ویروس د اخته کېدو وروسته وفات شوی دی. دا میرمن چې مخکې په کابل ښار کې د نجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه وایي د خاوند لمړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستي دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لوڼې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپلو ماشومانو او کورنۍ ته یوه مړۍ حلال روزي وګټي، خو په خبره یې د طالبانو پر واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند او دا هم بې دندې سوې ده.
له جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راته رکوي. کله کله کوم کور وای فای راکوي، هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. ما له تیرو درېو ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی، آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
سونیا
شاوخوا 15 کاله د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړی وایي خپلې لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړې. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیزه کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوي دي چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړې ده.
د ژوند حالات خو منو بېخي سختې روانجې. زه کونډې مې چې مان مې جې اووه کاته چې مان مې جې څلور نجونې څلور هلکان دي، کوچني کوچني دي. زه خپله خیاطي کوم، په دغه خیاطي یې زه دې ساتم.
د افغان کونډې مېرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له تېرو 10 میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه مېرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نېټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوګیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو کړه د دغو ښځو د اندېښنو، غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو، په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه یې بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل شوي او یا هم مړه شوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي. تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بېلابېلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. خو له کله چې طالبان پر دغه هېواد بیا ځلې واکمن سوي، دندې لرونکې ښځې هم بېکاره او په کورونو کې نول سوي، او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بېلابېل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دي ویل سوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بېلابېلو مسایلو راڅرخي.
پیغام خدا دا سیدا کما زلزلہ سوی دا پکتیا کې نو خدای پاک دې مړو تا جنت فردوس ورګي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کال جنگونه دي سیولست په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړ کی باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو ته بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه چې دغه مرستندوی ټیمونه چې کومل تزی کو نظامیان دي او که موسسو دي او که رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شینه دي ډیره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. بس همدغه بس د کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکیږي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزله شوی وه، خلک ګمبی ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپینه او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه د ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤلین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. وسلام په احترام.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. اوس د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، د خبرونه یو ساعته ده. نن پنځشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي. وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلیو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سي جي کیهارا نن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي، کنه د ویجاړونکو او عقیبو شاهدان به یو. چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي. د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غله جات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي. د اروپای ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخه خزی
د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی په دې ونې خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبان په بیاځلي واکمنې دو سره تر ټولو زیات بدلون د خزو په ژوند کې راغلی دی. له ښوونځي څخه نیولې تر پوهنتون بیا د کار تر ساحې د ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره د دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیری ادارو کې خځې له داندو څخه منې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او انجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیاله پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې محصله سعیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنه ابراهیم خیل لخپل وز ذکر سره ته وای چیرې مو تر کومه کچې پوری کړی دي؟
زه لیسانس ما د کمپیوټر ساينس پانزینه او نوی د حکومت تحولات نه مخکې ماستری ته می اپلای وکړم، امتحان می ورکو، خوشبختانه په غی کامیاب شوم. خو په تحولات نه مثل ستونزې مشکلات ورته اقتصادي نه نشم کولای چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوالی، تاسو به درته وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د څوم ټولګي محصله یاست. اول حقوق او نړیوالې اړیکې
مخکې چې کله پانسی شروع کړی نو په پایله کې په اول سمستر کې نو تاولات راغلی چې موږ هغه وخت قانونه وه تلفون کابل ته راتلنه شو نو دوال شو هغوی درسونه پرېښوده. نو تقریبا اته څلوېښت نفره او په اته څلوېښت نفره را نغله چې په هر لار او چا هیڅ نه هیلی سو. نو اوس موږ کوم چې اصله فره دي نو دغه ځکه چې ما غوښته چې زه د حقوق په برخه کې او په همداسې زده کړې وکړم نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دا انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چیکې وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې وه. مونږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورونه ټول تحصیل کړي، ټول عالي او ماستر. نو هغوی ډېر مونږ یې تشویق کول، مور مې، خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
ځکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلسم نیم کال کې نو ما د پوهنتون کې ثبتنامه کړه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې مستر ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخه کې. زما زیاتره فوکس دا دی په دې برخه کې زه کار کوم، یعنی په تعلیم برخه کې. اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالیو ډیزاین په دې برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوالې اړیکې دي. نو زه غواړم چې د نړیوالو اړیکو باندې کار وکړم او د ښځو او د نجونو غږ تر نړیوالو پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مضامین لولئ او هغه کوم مضمون ده چې تاسو خپل ډیر زیات خوښیږي؟
د مې څه دا واخر چې ثقافت څلور څه دی، د تاسو دې او همداسې نړیوال تعریف ولو او تر څنګ نور سازمانونه نړیوال دا ولو نور انګلیسي مضامین دي، همداسې نور تخصصي مضمونونه دي. نو چې ما همدا کوم مضمون چې خوښېږي
نو هغه د مو نړیوال تاریخ مضمون دی چې هغه استاد په کوم ډول څه داسې کوي. نو بعد ما دا کډښتم په تاسو ولات د مو استادان شو او کوم څه ترې نو هغه ټول لاره نو څه کوم چې هغه استادان ورته دي چې یعنی نسبي ټولې کومره مختیوسی نو بیا مخده مخده خپل درس
بله میرمن ابراهیم خیل صاحب لکه څنګه چې غزنی والی په خپل خبرو کې ویل چې په دې وروستیو تحولاتو کې اکثره کسان له افغانستان څخه مهاجر شول نو د دې په پانتون باندې مسار کړی له مورانه راته وایي څومره کسان بې ځای شول
په مورا کې د محصلین په بخش کې تقریبا مونږ 80% محصلین هم د لاس نه ورکړي چې هغوی د ملک نه بهر تللي ده او کوم یو چې محصلین پاتې ده هغه هم لکه د کور نه فلحال اقتصادی مشکلات لري ديني ناراضي او ديني یو د سهیر پر کې دا چې ګویا چې مونږه تا تحصیل مانه شو یاد هغه خو فلحال مورا کمپلیکس یو د خزو د پاره دي تاسو ته پته ده چې دا د کډکستان نه شروع ده مکتب انسټیټیوټ پانتون لیلیا هر څه لري نو دلته د خویندې نه هیله کوم چې دی کمپلیکس کې خویندې ته هیڅ ستونزه نشته ډیر امن دی دی نو دوی کولی شي چې مورا کمپلیکس راشي نو خپل هغه درسونه هدامه ورکي خپل سبق هدامه ورکي ان شاء الله سبا مشکل نه
میرمن ابراهیم خیل تاسو به کې خپل خبر کې ویل چې نارینه او خزینه دواړه یو ډول کار کولای شي دواړه یو ډول استعداد لري په دې یو شرایطو کې چې لکه اوس افغانستان کې دي چې د خزینه او پزده کړو په کار محدودیت لګيږي د خپل روحي او رواني لحاظ هغه میرمن چې فعال دي استعداد لري څومره ځپی
د پانتون په پخ شکم چې خزینه باید ټول درس ورکي خو دا موږ پوره کولی ځکه نشو چې قدر خزینه قدر دونه ډیر افغانستان لري چې لارودلم لیک ناسو هغه ټول څونه چې قدر موږ خزینه او اوس په افغانستان کې شتانه نو هغه بهر ملکونو ته تللی دا نو دغه به کې دي شي حکومت بل تسلیم واخلی په دې مبارکې ته ناري نو ساده م کولې چې خزینه ته درس ورکړي ځکه چې موږ قدر دونه په حال نه لرو
bale غزنیوال تاسو ته من زما غاګ له ځان سره لری تاسو به دارت وای چې کله تاسو درس ته ځی درس وای څومره دی غوینجونو اندېښنه ده سره چې لشبګم ټولګي څخه دوی پورته دي او په کور باندې ناست دي کله چې غوی در یادېږي د ځان په کله فکر کوي چې یا ورځ به داسې وخت راسي چې مونږ بم کینو
لکه د مرغ څه د ټویم په اړه ورستی یعنی طالبان رانه نس و موږ هغه وخت امتحانونه وایم موږ امتحان کې ونو هغه د تر موږ ټولګي ولې چوي او هغه وخت په امتحانو کې رانه غلې ته چې وګي پیدا چې د سوالات برازي نو کوم انجینر تلیفون دین مې کړی دی د واقع دردون کې د زکه چې وګي ډیر په شخص سره درس وایي زکه شپږ تن په پینځه مولا اول سم فهم دسي انجینر ډیر په شخص راځي نو د وګي ذهن هم فعال وي دوی نه پیغام چې په کوم اساس باندې دا د دې پر مخ د خوندي دروازې باندې کړیا واغ انجونی نو زه په تیادونه وکم کوم انجونی چې په کلی یو کې دي لکه هغه ولایتونه چې پکتیکا غزنی ګردیز خوست هغه په کلی کې دي دا شل کله چې د جګړو لامل او نه پرې سوي چې وګز دا کړی وکړي ان د خوندي دروازې دغه پر مخ باندې وي نو اوس دې کوم پانت دوی یعنی په مرکز لري او په نور ولایتو کې د انجونو پر وړاندې پنځي ترانزي دا په هغه ولایت کې مو کوئی تغیر تدای ما علمي مراکز باندې ځکه چې یو غویم باید ځکه یو کې او انساني حقوق د خپل د ځکه حقوق ترلاسه کړي
bale qadarmano dostano drano avridunko aw melmano yawlanda dama ba wakhlu le dami urusta ber ta khpal basta dawam markaw tasul mung sara patisi
nimwa la janga zara chida se me badisi
بواسمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
بیا هم خراغلاست خپلو میلمنو ته بیرته ورګرځو. میرمن ابراهیم خیل صاحب، تاسو درته وایئ چې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، مورا د ښځینه و ځای و، هلته به استادانې ښځې وي، محصلینې ښځې وي. کله چې د نظام په بدلون سره 80% خپل محصلین له لاسه ورکوي، دا به د یو هیواد راتلونکي ته څومره یو منفي اثر ولري؟
ډېره مننه. دا خو ډېر لکه مونږ نه غواړو چې زمونږ د کوم محصلین چې دا یا زمونږ خلک دي زمونږ خپل ملک نه بهر لاړ شي، ضرورت دي ته نشته. نو هر ستونزې ته لارې هر شته. مونږ لکه وایي رای حل افغاني به مشکلات افغاني، نو مونږ کولی شو چې دې ته رای حل پیدا کړو. همدا اوس دغه مورا کمپلیکس هم چې دا خپل هم دې دپاره جوړ شوي دي چې د ښځو ستونزې هر څه حل شي په دې کمپلیکس کې، نو دوی خپله رای حل ځان ته پیدا کړي. درس هم ویلی شي بالکل یو مختص محیط د ښځو دپاره، نارینه پکې نه. خو فی الحال زمونږ خلک لکه څنګه څه تشویشونه د اقتصادي لحاظ نه لري، نو ځکه په افغانستان کې دوی اوسېدی نه شي. نو چې اوسېږي همدا اوس تقریبا څه کم یو کال شو، نو د دوی اقتصادي ستونزه ډېر زیات دي. دوی هغه خپل اقتصادي ستونزه برآورده نه شي کولی، نو برابرولی نه شي، نو مجبور دوی بل ملکونو ته ځي.
بیرته راګرځو غزنیوالې ته. تاسو سره له دې چې محصله یاست، کاروبار هم لرئ، سوداګر یاست، که چیرې له تاسو سره او تاسو ته ورته میرمنو سره د یو حکومت مرسته نه وي، یو تشویق نه وي، داسې اوس تاسو ډېر په قوت سره کار ته راپورته سوي یاست، کله چې له مقابل لوري نه یو کوم کسان چې مسؤول دي دغو پام نه وي، څومره د تاسو خپل زړه له کار څخه او درس څخه توریږي؟
ما غوښته چې زه یعنی ډیپلومات شم، نو له بعده مرغه اوس د ښځو ته په حکومت کې ونده نه ورکوي. نو د ما زه خپل سوداګر یم، یو څونه سوداګر، نو زه خپل ځان ته مې کار شروع کړ، خپل ځان رئیس غوندي ځان بولم. نو موږ ښځې چې یو شمېر دوی یو نوی بازار جوړ کړی د ښځینه او بازار په شرنو کې، نو دا د ښځو لخوا په همدې شرایطو کې د چریا جاکو تر څنګ کوري. نو د دې افتتاح څو ورځې بعد، نو موږ د خپل په کاروبار برخه کې خپل زده کړو کې په دوه کې خپل کوشش کوو. یعنې دا حکومت دولت د ستونزې مو ټول تر شا پرېښې، ځکه پوهېږو چې دا یوازې ما پر وړاندې نه دي، د ټولو باندې دي. نو باید تسلیم نه سو، خپل کاروبار باندې او خپل په تحصیل باندې ټول توجه واچوو او خپل ځان پرمختګ لپاره کار وکړو.
میرمن ابراهیم خیل صاحب، کبیر ته تاسو ته راوګرځو او پوښتنه داسې مطرح کړو چې کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې ځینې بندیزونه لګیږي، نو طبعاً واضح خبره ده چې دا په کورنۍ باندې مسر کوي. تاسو خپل په کور کې څومره ویل کیږي چې یعنی احتیاط کوي، او له خپل ایجاب سره او تاګ را تاګ سره دوه مسایل سره څومره په کور کې تر فشار لاندې راوستلی، آیا راوستلی یا نه راوستلی، څه رقم خبره ده؟
مخکې دغې نه چې دا حکومت راشي، شخصا خو زه خپل زمونږ کمپلیکس هم دغه حجاب مراعت و، حجاب بالکل حجاب اسلامي و. خو فی الحال چې دوی لکه دا مخ بندولو، لکه ماسک لګول، دا ډسکشنونه اچول، دغه سیزونه دوی ډېر کړي دي. په دې ایسه کې زه درته وایم چې زه خپله شخصا نفس تنګي هم لرم، نشم کولی دغه ماسک پوزه وتړم، په مخ وتړم. نو دغه کارونه ډېر ستونزه پیدا کړي، خاصا زمونږ په کورنۍ کې. زه خپل اوس یوازې کار کوم، زما ورورونه دواړه یوازګار شوي دي، لکه خپل کورنۍ یا خویندې مې ټول یوازګار شوي په کور کې، لکه ډېر زیات ستونزې شته. خو بیا هم مونږ باید د ستونزو سره مقابله وکړو. انشاءالله نصر لارې حل به ورته پیدا کوو، انشاءالله وګورو چې څه کیږي.
بله، بیرته غزنیوالې ته راګرځو او ورته پوښتنه تاسو هم مطرح کوو. لغه وخت نه چې د طالبانو لخوا بندیزونه لګېدلی دي، په تاسو خپل څومره اثر کړی؟ کورنۍ څومره په تشویش کې ده د تاسو له کور نه بهر وتلو سره، بیا بیرته کور ته تګ سره، د تاسو له ایجاب وکالۍ اغوستلو، دغو مسایلو سره څومره کورنۍ په تشویش کې ده؟ او تاسو ته څه وایي بیا؟
زمایو موږ دنده درلوده یو چرته مسروي بخش کې کار کوو. نو هلته کله چې موږ ولاړو یو کلی غوندې ځای و، هلته نو همدو مسؤلینو د امر بالمعروف ودرول ما ترته تا ولی ایجاب نه دی مراد کړی. نو زمایو په خاطر چې موږ هغه جدي ته تلو، هغه ته واورم وا او ایجاب مو یعنی نسوې ټولولې، نو ما جمپر اغوستی، ما ته ایجاب نه لرم، وایته یعنی اسلامي شریعت منه مالته ایجاب واخله.
هغه مېرمن ته چې ته وایي یعنی ته دومره ډاډ ورکوي چې یعنی تاسو دې موږ تاسو ته کې موږ عزت دی ته هغه مېرمن ته جواب واخلي ځینې مېرمنې د هغه اقتصادي وضعیت ښه نه ده نو مالته چې پرته وخت له سمه درځي هغه دم نو په خندا سو ویل وای زه ولر ته تاسو نه اسلاکی نو ما وې دا چیرته چې دا نو زه اوس ایجاب کوم نو دې چې دې په سړک باندې کې څوک دروي او دا څه چاته ګټه نشي دا سن ښه کار نه دی کزه چې تورته مې سي هغه نور کوم اصول چې دې هغه هم اسلامي اصول کې نه راځي دا هم ښه خبره نه ده چې تو کوم ځکه دې ما نه خوښي یو چا شخصیت په یو ګټه ونی سم کدي چیرته چې په کالې باندې دې چا په وستان په دوه کار لري دا سن دا خبره ده او دما په کور کې خو څنګه راتوي نو بعد لږه نه ما خپل هم ایجاب وکړه چې دا بده ده چې دما په کوڅه کې هم سرک لغړی ودوي چې ایجاب مراد کا او بعد لږه د خبرې را بسل یعنی کور تر ازي د کور تر مخ ته لږه تاس ولې ایجاب نه مراتوي نو بیا موږ خپل ایجاب مراتو په خو جمهوریت کې موږ داسې نه وتی یعنی به ایجاب موږ له ایجاب ما هغه وخت مراتو وسم مراتو ان اوس دی یعنی افراد کوي به هیڅ د سکه او مخ تول دې هغه یعنی نفس بندیم انسان ته چې یو نور نسو کولای ګرمي هم ده یو ایجاب هم تورسي نو موږ ټول ورځ دی باندې او کاروبار کې دې کې نسو کولای د ټول ایجاب بيټوې رسمرات کو
bale قدرمن اوریدونکو او درنو ملمنو خبرونه دوام لري بیا ولاند دمه لرو لدامه ورس سبق خپل خبرو ته دوام ورک
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
دوه ملمنو ته بیا خرغلاس ویم روزو بیرته ابراهيم خيلي تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې درې ماشومان لري کله چې تاسو کار ته ځئ ماشومان ورکتون ته بیا په کور کې څوک ساتي څنګه کوي چې غوته هم رسیدګي وکړي
په کمپلیکس کې کوم غوړکتونم لرو او مکتبم لرو زموږ مشر دوی چې دی ماشالله سلورم صنف کې ده تم دغه مورا مکتب کې ده زموږ مکتب شپږم پوری د لکانو پذیرش لري او دویم دوی می چې دا آمادگی کې ده کودکستان کې او دریم چې ده شیرخوارګا کې ده تم دغه کمپلیکس کې
bale روبه ګرزو غزنیواله له تاسو خبر داس پښتنه ماتره کوچی یو خو سماده چې ووس افغانستان کې هغه سیاسي نظام بدل سي د طالبانو وکمنی سوله په یو ډول نه په یو ډول دوی غواړي چې مېرمنې باید په کور کې ووسی لبلې خو موږ او تاسو له پخوانه په کلیو باندې کې د سکورنۍ هم درلودلې چې دوی په دې فکر کې وځي مېرمنې आवाज د کور لپاره د دیګای بکې کور په پکې مشمن بغټي تاسو دیوی باسواده دیوی تحصیل کرده پسیر چرا توایی پر یکلا؟
زدر توی ما اقا کم دوانان یا نارینگه چی پا کلیو که دی یعنی زیادتر پا مرکز کم دی چی داغ عقیده لریت یعنی خزی یا دا کور دی یا دا گور کچیری امارات غورت یعنی رکتین توب بندی و لس لپارا کار وکی دوی کم خونزیت یعنی دنجونو لپارا وارچه وغو لپارا ترخ ولیکی اغه په کلی کې به تاغه تدبیق کی او کومه خبره چې کلیواله د دوی په افکار او په تقریبا د باور لري او دوی خبره مانی د بل چانه مانی نو دوی کولی شي له سپینګیرو سره کینه یعنی د غوی سره وغږیږي انجن لپاره یعنی خوندیا ته جوړ کی ترڅو وکړي چې انجن خپل هغه ابتدایي حقوق ترلاسه کړي او هم د پیورو یعنی دوی وکړي چې په ډاکټري او یم د سینور استادای برخه کیدو کی یعنی کله چې لکنی نه یعنی تهداب نه دوی جورسی بعد یې غنه کولی شي چې ځون شری مخته بو یعنی اقتصادي برخه پر مخته و یعنی خپل شخصي جوړونی برخه کې نو کچیر وای کده د کور دی د کور څه د پکور کې ناس لري دی باندې علاوه نه خبره نه وي یعنی هغه په دام نه پیږي یعنی پیسې څنګه پیدا کیږي د پیسې په خرڅولو نو نه دا احساس نه وي ورته چې نه په څه څه پیسې پیدا کوي او کچیر وای زه خپل کار وکړ او خپل تحصیل وکړ او په څه سره پیسې پیدا کړي یعنی خپل حلال پیسې وګټي په دا وخت خپل ورور کلاریا خوانت درسته دی او یغه هم لاس ورکوي نو انده چې وی کوټه چاري او انده چې ټولنې کې ټول څه یو جن
امیرمن ابراهيم خیل تاسو په ټولنه کې یو ماتره میرمن یاست خپل مو زده کړی کړی دی کار لري بچی روزي ک تاسو یو مور چې زده کړی کړی دی او یو مور چې دی بیل بیل عوامل له واجب دي نه د توانی تل چې خوانځي وي بیل ور زده کړی وکړي په کور کې د ماشومانو پر روزنه کې په اقتصاد کې په دې مسایلو کې د دغه دوالو توپیر څه ډول راټکوي
شخصي ژوند کې تاسو فکر کوم
چې کوم مور چې وظیفه لري خپل حیات لري زحمت وباسي نو هغه ډیر ښه توګه باندې خپل ژوند مختوبلی شي، ځکه چې هغه مصرف په برابر به ډیر په برابر اقتصادي په توګه منیجمنت لازم ډیر په اسانۍ باندې کولی شي خپل د کور منیجمنت وکړي او پیسې لکه هسې بېځای ونه لګي. او کوم مور چې په کور کې ناست دي درد نه ویلي او هغوی خو د بهر نه د هېڅ حالات نه د هېڅ نه هم خبر دونه نه وي که نه، نو خامخا هغوی به وایي چې بس نارینه د سړي دی راوړي او دوی به خرچه کوي که نه، نو هغې خرچه دوی ته دونه پته نه لګي چې هغه به څنګه راوړي. او فل حال تاسو ته د اقتصادي حالات د افغانستان پته ده چې په هر کورنۍ کې چې په ځینې کورنۍ کې خو بالکل لکه ټول په کور کې ناست دي فلحال، او په ځینې کورنۍ کې چې یو کس هم کار کوي نو د هغې تنخواه هم اوس تنخواګانې په هر ځای کې په ټول ځایونو کې کم شوي دي که نه. نو مخکې خلک ویل چې انکریز هغه انګلیش په چې لحاظ کې ویل اوس خو ډیکریز هم رایت شوي ده راوت شوي ده، نو په هر نهاد کې دوی تمه تنخواګانې کم کړي دي. فکر کوم چې هغه کوم مور چې کار کوي او درس ویلي خپل ماشومان ته هم کولی شي چې څه زده کړه او سر وکړي، ځکه چې یوازې خو پلار ملامت نه وي که نه، نو پلار هم مصروفیتونه لري، هغه هم مجبوره ده د بچو نفقه پیدا کړي. نو زه د هغه میندې نه هیله کوم چې باید درس ووي، لکه درس وخت نه لري چې د عمر نه لري، چې په هر عمر کې که تاسو ته پته وي د کورسای سواد آموزی هم په کلی کلی کې شروع شي. و مخکې
سیده غزنیوالې بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ابراهیم خیل خبرې واورېدلې چې کله یو میرمن باسواد یې سره لیدې چې خپل بچي ښه روزي هغه کولی سي د کورنۍ نارینه ته بازو سي دغه مټ سي په ټولو کارو کې له هغه سره مرسته وکړه. که درته وایي چې که چیرې عمر زیات وي په ډیر عمر کې هم زده کړې کېدلی سي که چیرې زمینه البته برابره وي.
او بالکل ولی نه د ما مور یعنی دوا کال مخکې فراغت وو، یعنی فراغت ونه کې ما ورور مې ګډون کړی وو، نو مور عمر مې یعنی پنځه څلوېښت پورې راځي. دوا کال مخکې موږ ننګرهار ته تللي وو، هلته مې د مور فراغت وو، نو موږ عکسونه واخیست. یعنی یوه میرمن کولی شي هم خپل اولادو لپاره یعنې د اوې ښاڅه نفقه پیدا کړي، هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل کوټ سنبال کړي، دې ته یوه پیاوړې میرمن ویلی شو. نو اتمن ولې نه که چېرې قوي اراده وه ازمو لري کولی شي.
میرمن ابراهیم خیل، تاسو په مالی وداري برخه کې کار کوئ، په خوا کې یو مور یاست، د کورنۍ نور مسولیت هم در لغاړې ده که د سیرتو وایي چې نورو میرمنو ته د الګو په توګه وایي چې دا د موفقیت راز یا د کامیابۍ راز مو په څه کې دی؟
ډېرې مننه. زما موفقیت راز اول خو زما د کورنۍ تشویق، خدای بخښي زما پلار زما مور خویندې ورورونه. زه خپله په مکتب کې وم، په نهم صنف کې زه ورزشکار وم، عضو تیم ملي والیبال د باسکټبال د ملي تیم وم، په المپیک کې پاس د هغې نه بیا د بوکاوی کمپنی وه د یوسایډي د خوانا حمایت کېدو په هغې کې مې کار کړی و، پاس د هغې نه د میوند اډمین وم، میوند پانتون، وروسته د هغې نه د امید شفاخانی اډمین وم په مکلیان کونه کې. نو پس دا غیر مورا چې کله تاسیس شو نو دا یوازې ښځو د پاره وو، ما غوښتل چې خپل خویندې ته کومک وکړم، همکاري وکړم، مرسته وکړم، دا څه مې چې زده کړې خپل خویندې ته یې زده کړم. نو بیا مورا کمپلیکس ته رالمه، په دې دلته د آپریشن مینیجر په سمت کې وم، پس دا هغې نه بیا د معاون مالي ادارې په سمت کې یم، فلحال دواړه پوزیشنونه مخته وړم. ډېرې ستونزې ما هم لیدلې، داسې نه ده چې لکه ستونزې دنې لیدلې، خامخا د خپل ژوند چې بنده واده شي بیا بچی وي او بیا لکه په کور کې څرګنې او ټولې کورنۍ که نه، نو خامخا مشکلات شته، خو ما هر یو سره مقابله کړې، خو شکر دی ماشاءالله د خپل ژوند نه خوشحاله یم او پرمختګ نیم کړی، انشاءالله نور هم به پرمختګ کوم. دا خپل د سکالرشپ چې ما سټریم اپلای کړی او په هغې کې کامیاب شوم، هغه به انشاءالله دغه حالات پاته ولګي، هغه به مخته وړم. نو غواړم چې نور خویندې ما غوندې چې څومره ستونزې مخته یې راشي، یا اوس فلحال کې دوی وایي چې حکومت داسې ده یا هغسې ده، هېڅ په ځان باندې تشویش رانه وړي، خپل ذهنن روحن نارامه نه کړي، آرام وساتي او بس خپل کار ته او خپل کوم یو چې د دوی شوق دی، خپل د دوی اراده ده، خپل اراده دي قوي ونیسي،
او پس پرمختګ خامخه به ان شاء الله دوی پرمختګ وکړي.
bale غزنیواله بیرته تاسو ته راګرځو. معمولا ویل کیږي چې کله یو څوک درس وای تحصیل کوي د پښتني ډیره ماتره کیږي، مثلا مور څومره مرسته سره وکړه، پلار څومره تشویق کړي په کورنۍ کې نور غړو. تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې مور مو وس تحصیل وکړه او فارغ شوله، تاسو د اولاد په صفات خپل مور سره دغه په زده کړو کې څومره مرسته وکړه، څومره په ما خبره غیته لاس ورکړه؟
د مامور کوم لنیک مرغزه دی او پیوري میرمن لوري ما د مامور یعنی دغه ټانک کار کوي په ځاکریم ټول او هغه وخت مو مکتب کې وځو ما یو ورور می داغه نو ام مکتب یعنی هغه د مکتب ته امکانات او درسو کې لمکسره کوشش کول ام خپل ام درسونه ویلم وظیفیتنه نو موږ ورسره کومک کوو یعنی دا ورکو مرته دا کوي یعنی کوشش مکوول چې ډیر بوج مې په مور باندې کوي یعنی ورته نوې چې زنه کوځي کې داسې وسواغ یعنی خپل مسؤلیت مو پیژندلې و دې موږ د بریا راز په کورنۍ کې دا د سیارې خپل مسؤلیت پیژنو کورنۍ موږ درې کاسې کورنۍ کې مور مې د ورور مې د وسیم ار یو خپل مسؤلیت پیژندلې دی او په ژوند کې ډیر بریالي و نو خدای دې کومک تاسو وکړي چې راتلونکي هم د بریالي اوسو نو یو بل ته ډاډ او سلا او هم د سړي تشویق د موږ د بریا راته.
bale میرمن پښتنه ابراهيم خيل او اغلي سيدي غزنيوال له تاسو خندري مننه چې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیستله. همدارنګه لاوریدونکو څخه هم مننه کوو چې موږ خبرونه واوریدله. دا وز موږ نننې د مخکخه خځې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.